ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شان یک پیرزور او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې په mashalradio.com هم اوریدل شي د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې با یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه واوري خو په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په خبر کې عدالت د افغان میرمنی شربت ګوري د ضمانت درخواست رد کړې ده د افغانستان لوی سرنوالي د خزو پوړند د تاریخوالي د مخنیوي لپاره د زینو عدالتي سیاسي او اداري اقدامات غوښتنه کوي او د روس ولس مشر د شام په حالب اخر کې د نومبر په څلورمه د لسو ګنټو د اوربند وړاندیز کړی دی اوس د خبرونو تفصیل په پیښور کې خصوصي عدالت نن د افغان میرمنې شربتګولي د ضمانت درخواست رد کړي د عدالت لخوا د شربتګولي د ضمانت درخواست په داسې حال کې رد کړل شوی چې تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر هله خودلی واچن موړي باندې خوش کړل شي د شربتګولي وکیل موسن داول نن مشال رادیو ته د فیصلې رستو ویل
دلته خو جمعدار وته لیکل ده چې دې چونکه د پاکستان چې کوم د مشنختی کار ده حاصل کړو نو دا یو غیر قانوني کار غی کړو نو دې لوازه په دې باندې فایرم کټ شو واغې په بنیاد باندې د دې چې کوم بیل اپلیکیشن واغم نن ریجیکټ شو
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی نن مشال وروته ویل چې د فیصله خلاف به په پیښور های کورټ کې اپیل کوي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په فیسبوک اپان نن لیکلی چې شربتګوله له جیل نه روغتون ته منتقل کړل شوی ده د بلوچستان په ګډانی کې د بهري جاز ماتول په مرکز کې د ولګیدو له کبله د ملو شمیر ول څه رسیدلې دي په دې پیخه کې له 500 زیات کسان جوړ بل شوی دي د ځای چارواکو په وینا ورته ورځ هغه وخت لګیدل چې کله په لزګونو مزدورانو د بهري جاز ماتول باندې کار کاوه چې د تیلو په ټانکر کې 14 وشوه په غزمن شو کې زیاتره د خبر پښتونخوا دي په ګډانی کې بهري جاز ماتول د مرکز د پاکستان په سمندري ساحل 10 کیلومتره غزیدل دي او له کراچۍ څخه پر 18 کیلومتره واټن پروت دي په کابلی سیمه کورما کې افغان پولیس سره نږدې په تری منګل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسټه بریټ کړي چې پکې یو سرتیر ژوبل شوی دی د سیمه انتظامی او امنیتي چارواکو مشال لري ویلي چې پیخه د چهارشنبه په شپه شاوخوا 10 بجې شوه ده چې پکې یو اسکر د زخمی کېدونه علاوه وسلوالو امنیتي پوسټه هم سوځول ده د دې بریټ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود او تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان محمد خراسانی دوه منل ده بلخوا په کډاخیل مومندو کې د سړک پر غاړه د خښوي ماين په چاودنه کې یو ځای وګړي وژل شوی دی د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې سپریم کورټ به د قانون او آئین مطابق د پاناما اسنادو د پلټنو معاملې هوار کړي نوموړي دا خبره نن د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا پر مهال کړې او ویلي دي چې سپریم کورټ ته یې له مخکې نه د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره درخواست کړې وو په دې موقع وزیر اعظم د بلوچستان په ګډانی کې د جازونو ماتولو مرکز کې د ولګېدو د پیښې تحقیقاتو حکم هم ورکړو د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د واپسۍ او انتظامی امور په اړه فیصله نه ده کړې خو ویلي دي چې په دې ملي بال ټولو ډلو سره د مشاورت رستو پریکړه کوي پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د مننې ورځ لمانځي د ګوند تیر ورځ تر هغې وروسته د خپل احتجاج ختمولو اعلان وکړ چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه وکړه د تحریک انصاف ګوند کارکوونکي په اسلام آباد کې په ریډ ګراوند کې جلسې لپاره راغونډ شوي دي چې وروسته به ورته عمران خان وینا کوي د افغانستان لوی سرنوالي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو عدالتي سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي لوی سرنوال فرید حمیدي چې د سرنوالانو د ملي کانفرنس د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل د خزو په وړاندې تاوتریخوالي کم شوي خو دغه اقدامات کافي نه دي ښاغلی حمیدي له وزیرانو شورا غوښتل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس په همدې غونډه کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د اندښنې وړ وبله عبدالله وایي نن هم جنې او ښځې له تاوتریخوالي د جنسي تیریو له ګواښ او بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د دفاع وزارت وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د نومبر په 14مه د لسو ګنټو د اوربند وړاندیز کړی دی. د روس د فوز مشر ویلری ګریسموف نن په یو بیان کې ویلي دی چې دا پریکړه په حلب ښار کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې اخیستل شوې چې د نومبر په 14مه یعنی د جمعې په ورځ به د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې دوام ولري. د نوموړي په خبره شامي چارواکو د پریکړې منځوري ورکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ولسی وګړي او جنگیالي به وکړي شي چې د یاغیانو تر ولقي لاندې له حلب ښار ختیځ نه په اتو لارو کې وځي. تیرونه یاغیانو د سیمې محاصرې ختمولو لپاره لوی عملیات پیل کړي ول. په ماسکو کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دفتر مشر ویلي چې روسي چارواکو د بشري حقوقو د دغه ادارې دفترونه تړلي چې کارکوونکي له ورننوتو ودروي. سرګي نیکنیتن نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دوی او ملګري نن خپلو دفترونو ته ننوتلو کې بریالي نه شو ځکه چې د دفتر مرکزي دروازه ماته شوې وه او د نورو دروازې تالې بدلې کړل شوې وې. د نوموړي په خبره چارواکو پر هغو تالو لیکلي چې د ماسکو د جایدادونو ریاستي ادارې سره اړیکې ونیسي او د اثار ادارې ټول سامان به له هغه ځای لري کړل شي. خو د اثار اداره وایي دا ځای له شلو کلونو راهیسې په کرایې نیولی دی. د بشري حقوقو سار د بشري حقوقو ادارې چې د بهر نه امداد ترلاسه کوي او کرملین متقیدین دي د څو کلونو راهیسې د چارواکو تر زیاتېدونکو فشار لاندې دي. اور اوسنی خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وای پتیره یو لسیزه کې د نړۍ په کچه په هر 15 ورځو کې یو خبريال وژل شوی دی. یونسکو په خپل تازه رپورت کې چنون خبر شوی بیري پتیرو لسو کلونو کې 1020 خبريالان وژل شوی دی. په دې کې یوازې په 2015 کال کې 115 خبريالان وژل شوی دی. د دې ادارې رپورت کې راغلي چې 2014 او 2015 کلونو کې په اوکراین کې وو، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبريالان وژل شوی دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه اوس له اسلام آباد د رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسي بایورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا هتیا پیسې خستل کیږي او په 1.5 روپیا لس پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.5 روپیا. یو درهم په 23 روپیا هتیا پیسې او په 23 روپیا 50 هتیا پیسې. یو پاوند په 23 روپیا هتیا پیسې خستل کیږي او په 1.1 روپیا 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپیا 50 پیسې او په 23 روپیا لس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 75 پیسې او په 1 روپیا 75 پیسې. پیو پاکستانی روپے 222 ایرانی ریالو نہ خستلے کی گی اور پیو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالو نہ خرسی گی. اور اس دا موسم ہا دا موسمیات دا محکمے دا وینا ترمخا پر اتلن کے سری رجگنٹو کے با پپی خبر بنو او کوٹ کے زین زین زینو کی وریز وی. پپی خبر کے بزیات نہ زیاد درجہ حرارت یو کم 1.5 سینٹی گریڈ وی او کم نہ کم 44 وی. پبنو کی زیاد نہ زیاد دیش او کم نہ کم 12 او بکوٹے کے بزیات نہ زیاد درجہ حرارت 25 او کم نہ کم 20 وی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي بي او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د دغه رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان د داخله چارو د وزیر لخوا د ډاډګیرنې باوجود په خبر کې یو عدالت د افغان میرمن شربت ګل ضمانت نامنظور کړی دی. د قانون ماهرین په دې اړه سوای
دې کې صرف دا زنانه یوازې دې کیس کې ملوثه نه ده. دې کې د نادر خپل افسران هم دي. نو که د کیس وی ډراکې دی نو اخو په ای باندې بیا سر انداز کیږي نو بظاهر خو ګران ښکاری.
د بلوچستان په ګډانی بندر کې د بیړۍ د اور لګیدو پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د عدالت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقات لپاره د کمیشن په فیصله د تحریک انصاف مشر خپل در نظر ډولې په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار وای عمران خان ځان لبانه لټوله.
اگر ټول ډیپند کول په خیبر پختونخوا باندې او د خیبر پختونخوا نه چې کله وته پته لري چې څوک راځي نه پنجاب نو هغه خلک نه راغلي او نو ول راتلی شو نو ول راځي.
د شمالي وزیرستان په دریو تحصیلونو کې د کرفیو له وجې خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي.
پوز می واره کبیلی سوری دی وای چوکان نشتانه د خاروق څلور ته ملاوی دی د تا په میش په خرڅه په باندې ځه ختم شوله. دا د مهرباني وشي چې کر به لا غولې دوه د من رود خدا خلاص کو.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم باورې د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته واګي راځو د دې غړی اولنی موضوع ته لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل نن په پیښور کې یو ځانګړی عدالت د خپل ماشومتوب په یو تصویر نړیوال شهرت لرونکي شربت ګولې ته د شناختی کارت جالي شناختی کارت په تور کې چنیول شوې ده د ضمانت ورکولو اپیل نامنظور کړو په دې اړه د قانون ماهرین سوای د نوموړي وکیل سوای او افغان چارواکي سره نظر لري تفصيل د خالد خان ریپورت کې ورو
پیښور کې د امیګریشن یو خصوصي عدالت نړیواله شهرت لرونکي د شربت ګلې ضمانت په دې بنیاد خارج کړو چې هغه د افغانستان اوسیدونکو او په غیر قانوني پاکستان کې اوسېدا شربت ګلا چې د نېشنل جغرافیک یو رساله کې د انزور چاپ کې دوه ورځې نړیوال شهرت موندلې او سور از وړاندې د پاکستان چارواکو په دې بنیاد اونیولا چې هغه پټګې د پاکستان شناختی کارت جوړ کړی دی او بیا په غیر قانوني توګه په پیښور کې اوسېدا دا پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار او بیا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ظاهروال دغه یو هیله سرګنده کړې و چې شربت ګلوا ډیر زر د زندان نه په ضمانت خلاص کړی شي خو بیا د خصوصي عدالت جج میرمن فرح جمشید دغه ضمانت درخواست منزور نکړو دا فیصله په حق لا د شربت ګل وکیل محسن داول مشال ریډیو ته وویل
دغه خو جمدغه وجه لیکل ده چې د چون کې د پاکستان کوم دا شناختی کارت ده حاصل کړو نو دا یو غیر قانوني کار غی کړو نو د دې لوازه په دې باندې فایرم کټ شو واغې په بنیاد باندې د دې کوم بیل اپلیکیشن واغم نن ریجیکټ شو
دا شان په پیښور کې د افغان کونسلګری یو چارواکی عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د شربت ګلې په ضمانت خوشی کې دوه د پاره د پیښور های کورټ کې درخواست جمع کوي
زمونږ غیر متوقع و دا کوم فیصله چې نن وشوله په دې ارتباط باندې نو ان شاء الله ګورو به کوم فیصله چې کیږي شوی دا دی په خلاف ان شاء الله موږ های کورټ ته ځو او اته ودا شفالو تاسو معلومه ده چې موږ ته دا کیس سمره ډیر اهمیت لري او زمونږ په دا کیس تقریبا موږ ته های پروفایل کې
په بیا یو قانوني ماهر او داډان ورسپانه خبريال وسیم احمد شاه وای ک چې د پاکستان حکومت دا شربت ګل خلاف کیس واپس واخلي نو بیا دغه مقدمه سه اهمیت نه لري خو دا شربت ګل د شناخت کارت جوړولو کې دا نادرا چارواکي هم ککړ دي
نو سرکار سره خو لکه دا بیا احتیاج ته چې کیس واپس واخلی خودی کی مسئلہ چې کومه را پیښه چې دی کی صرف دا زنانا یوازې دی کیس کې ملوث نه ده دی کی د نادر خپل افسران هم دی اغا فلحال چې دی گرفتارې نه مخ کی ضمانت لا کړې ده د ایم کنفرمیشن پاتې ده نو کده کیس وی ډراکی دی نو اخو پای باندې بیا سر انداز کیږي نو بظاهر خو ګران اخکاری چې حکومت کیس وی ډراکی نو فلحال خو لارم دغه ده چې زر تر زر بدی په پیښور های کورټ کې ضمانت درخواست کړي
دا یادونه ده چې پړمبزل د شربت ګل تصویر په نېشنل جغرافیک رساله کې پکار 1915 اتیام کې چاپ شو او بیا دغه شهرت ورستو هغه تر ډیر وخت پورې د میډیا نه روکوا د نېشنل جغرافیک رساله یو رپورټر شربت ګل ولس کال ورستو په کال 2002 کې بیا مونده خدا شربت ګل د شناختی کارت په حق لا یو کال وړاندې دغه خبرونه مخې ترالل چې هغه د افغانستان اوسیدونکو ده او د پاکستان کارت یې جوړ کړی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د شربت ګل د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاري جاری ساتي خو د پښتونخوا چارواکو شربت ګل ته د جیل نه هسپتال ته د تللو اجازه ورکړې ده زاخل وال زیاتوی په همدې اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه هم نن رسمي غوښتنه کړې ده تفصیل د نجیب عامر ریپورت کې ورو
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوی پاکستانی عدالت د شربت ګل ضمانت منظور نه کړ خو د خیبر پختونخوا چارواکو شربت ګل ته له زندانه بهر یو رښتون ته د لیکدولو اجازه ورکړه او نوموړی اوس په زندان کې نه ده ډاکټر عمر زاخلوال نن په خپل رسمي ټوئیټر او فیسبوک پاڼو لیکلی چې شربت ګل کول شي په رښتون کې د خپل کورنۍ سره وګوري او درملنه هم پیل شوې ده تر دې وړاندې نن سهار په پیښور کې یو ځای عدالت د شربت ګل پر ضمانت خوشی کېدل منزور نه کړل لدی وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلی سرګند کړه خو ویل چې د شربت ګل د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي ډاکټر عمر زاخلوال وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه هم رسمي غوښتنه کړې ده چې په خپل مداخله سره د یادې موضوع ته د پای ټکی کېږدي د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې افغان سفیر د نوموړي افغان میرمنې د خلاصون لپاره د لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو سره ملاقاتونه هم کړي دي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
من چې کوم وکیلان نیولی دي دا وکیلان پروفیشنل دي او دا وکیلان یو د افغانستان د سفارت وکیل دي همدارنګه دا بل پروفیشنل دي. خو په دې اساس د پاکستان د قانون په اساس هلته داسې وي چې د های کورټ نور وکیلان وي او په دې سیشن جسټ کې نور وکیلان وي نو دغسې د عدالتي او د قانوني ریکوایرمنټ په اساس باندې به ما هماغه څه کله سر پالیسي وخت په وخت باندې د دې دته چې د ریلیف په خاطر باندې سهولت په خاطر باندې چینج او خو په هر حال دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا زمونږ یو تقریبا ډیر دی موضوع د موږ خطر
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګلی ضمانت نه منزور کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګلی د فرنیکس ورلسم ماده پر اساس تور نه لګیدلی نو په دې کې د یو بهرني تبه ضمانت نشي کیدی نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه پوښتل نو هغه راته ویل کده پاکستان حکومت د شربت ګلی قضیه ته له بشري نظر ونه ګوري نو بیا خو دا ویرشته چې نوموړي افغان میرمن ته به سزا ورکړل شي.
او په هغه قانون کې دا دي چې یو کس غیر ملکی وي نو بیا هغه دلته په ضمانت نشي خوشی کېدی بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاويږي. خو ضمانت خو داسې کیسونه چې غیر ملکي چې کوم دی هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاويږي. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي که هغه یو کال وي که شپږ میاشتې وي که پنځه کاله وي او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خو د کابل لپاره د اسلام آباد په خوانی سفیر او د افغان کډوالو د سنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده. دوی د شربت ګلی په سیر آسان هدف ته لاس وروړي.
یو خدای د شل کال او لس کال او دیش کال تیر کی هغه ته ویل بارانی د شناختی و شناختی کار جوړ کوه مجرم شو دلته چې کم مجرمان دی هغه نه ول کیږي او چې کم غیر مجرم دی هغه ته داسې ول کیږي چې هغه آسان نه.
رستم شاه مومند وایي په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي نو دا جالي نه دي بلکې حکومت خپل ور کړی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم وایي چې پاکستان د وی پروسې لمخې ډیر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ور کړی دي. خو شربت ګلی عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت جوړ کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو په خبرونو کې ورزو د بلوچستان صوبې په لور سند صوبې ته سیلما د دغه بلوچستان صوبې په لاس بیلا کې د تیلو په یو بیړۍ کې د اور د لګیدو لوجه ولس مزدوران وجل شوی او د 500 نه زیات زخمیان شوی دي. چارواکی وایي چې زخمیان یې د کراچۍ بیلابیل هسپتالونو ته استولی دي. تفصیل د کوټې نظمنګ خبريال ایوب ترین راکوي.
په غزمنه بیړی کې تیر سهار هغه محل ور ولګېدی کله چې هلته مزدورانو د غازو د سلندر د لارې دغه بیړی د ماتولو هڅه کوله. د ډیپټی کمشنر لسبیلا سید ذوالفقار علی شاه په وینا چې اوسم د بیړی په جنوب برخه کې اور بل دی او هلته د مرستو کار په چټکی سره روان دی. د ویبشتین په جواب کې ډیپټی کمشنر زیاته کړه چې دا نه سی ویلې چې کوم وخت اور ولګېدی نو هغه وخت په بیړی کې څومره مزدوران موجود وو. د سید ذوالفقار علی شاه په وینا چې د وزلسو مزدورانو او د زیاترو ټپیانو تړاو د خیبر پښتونخوا صوبې سره دی. د سیمې ځای خبريال الیاس کمبو او مشالېډو ته ویل دي چې کله ور ولګېدی هغه مهال په بیړی کې د لس فوټ څخه زیات وروسته د بیړی د تیلو ټینکرانو هم د اور له امله وچاودل سول. دغه ډول د اور شولې تر اسمانه پورې وختلې. پر دې مهال ځینو منځدورانو و سمندر ته ورټوب کړل او خپل ځانونه خوندي کړل. د یو بل خبريال منظور حسین په وینا چې اغیزمنه بیړی دولس ورځې وړاندې د ګډانې د سمندر وغاړي ته راغلې وه او د تیرو 15 ورځو راهیسې هلته د بیړی د ماتولو کار روان و. د پیش په ځای 13 ورځ مزدورانو په ګډانې کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دوی د تحفظ لپاره کلک ګامونه پورته کړي. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان لومړی وزیر میانواز شریف هم د ګډانې پر پیش خواشنی څرګنده کړې او امر یې کړی دی چې په پیش کې د ټپیانو د علاج لپاره دي ټول انتظامات وشي. نوموړي د پیش د پلټنې حکم ورکړی دی. دغه ډول د ګډانی پولیسو د پیش مقدمه لاسلیک کړی ده او یو کس یې نیولې دی. خو د کمپنۍ ټیکدار په تیښته کې بریالی شوی دی. دادوین ورده چه ده گدانه ده سمندر پا غاره ده دیر مدیراهی سه ده ناکارو یا غط و جازو یا بیڑی ده ماتوولو یا اسکریپ کولو عمل روان دی. هاور کال ده نرهی ده بیلابیلو برخصه دالتا غطی بیڑی ده ناکار کول لپاره رازی. خود افاظتی انتظاماتو ده کمش لامله اکثر وقت ده غدول پیش رمسته کیجی. ایوب ترین مشال ریڈیو کوات.
ده مشال ریڈیو ده
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو ته دوه درې ورځې د مشال ریډیو د نور رسنیو لخوا د ریپورتونو او خبرونو در رسیدل چې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د پاناما اسناد په معاملہ باندې په اسلام آباد کې نن ورځ د خبرې درنې د پاره ټاکلې و. خو په دې ورستیو کې د عدالت لخوا په دغه مسله کې د کمیشن جوړولو د فیصله او اعلان نه پس د یاد ګوند مشر عمران خان دغه درنا ختمه کړې ده. دغه د ختمولو اعلان کړی دی او نن ورځ د درنې په ځای د شکریې د ورځې په توګه د منځلو لپاره خپل د غلطه کې کارکونکو اسلام آباد ته غوښتې دي. د لړ کې ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبريال احمد الله یو شیبه وړاندې دغه زیت ورغلی چیرته چې به د تحریک انصاف ګوند کارکونکو راغونډيږي او مشران به ورته په دې حواله باندې ویناوي کوي. احمد الله په خیر علي ګرانه د غلطه کې چې تورلې نو سدي ولیدل سه حالات دي وس د پرون پسیر مسله بالکل بدله شوې ده. پرون د درنې خبرې کېدلې نن د یومې تشکر سلسله ده. څنګه وو حالات؟
ډیره مننه منور شاه. بالکل پرون ابل ورځ د یعنی اتیشتم تاریخ را په دیخوا په اسلام آباد کې چې د تحریک انصاف کارکونانو او د تحریک انصاف مشرانو نو د اغې د نیولو کوششونه چې کوم هغه به کېدل او هغه به بنګاله طرف ته تلو ته نه پرې خودل کېدل. خو پرون د سپریم کورټ دغه فیصله ورستو حالات چې کوم دي هغه نن په اسلام آباد کې بيخي بدل دي. پولیس او رینجر چې اف سي چې کوم ده هغه خوځې په ځای باندې ناستې د پریډ ګاون خواو شا کې. خو نن اوس نه لګ شي وړاندې چې کلمنګ پریډ ګراوند لږ ورغلو اول تم ادا دغه وکتل نو هغه محل د مختلف ځایونو نه چې کم خلکو د غیر راتلو سلسله شروع و. ګوچ د پرویز خټک په مشرۍ کې لاوس پورې قافله چې کم د غلانه در رسیدلې خود دی با وجود په دغه ځای کې چې کم د کې په تحریک انصاف لګیا دی تشکر رزمانځي یعنی کې په زرګونو خلک چې کم چې مونږ تخکار کړل ځکه د میډیا د پاره یو بیل کنټینر چې کم دغه جوړ کړو ډیلر لري پورې خلک چې کم هغه ناستو او بهر په سړکونو باندې هم ډیر زیات رش او خلک چې غیر روانو د موټرو د پاره بیل دغه چکمو زیټا کله شوی غټ شمیر کې خلک چکمو اغا تعداد را روان دي. خپل خو پرویز خټک چکم دی اغلا تردید منه دی را رسیدلې واغې سره چکم د خیبر پښتونخوا نه قافله را روانه ده. نو ویل کیږي ته تحریک انصاف د مشران لخوا چې اغه هم ډیره غټه قافله ده واغه چکل راشي دلته دی دغه سره شامل شي نو دینه به شمیر اغه وي چې دا کسان ته بد دي شمیر به ورسی.
سمد احمد الله سوي د تحریک انصاف مشران سوي چې دی ته به عمران خان سو وخت راځي او یا نور کم دسه د پامول مشران نمونه که تاسو یاد کړئ دغه د پرویز خټک نه علاوه به وینا ورته کوي.
پرون چې کوم پاکستان تحریک انصاف و خودل نو غې نن د غرمې 2 بجې خودل خو څلور بجې چې کله موږ په دغه ځی کې زو ورغلم او هغه وخت کې لګیا او سټیج تقریبا فاینل کېدو کې او نور چوکۍ چې کومې وي کرسي هغه د خلکو لپاره خودل شي وي. خو تر هغه وخت پورې د تحریک انصاف یو مشر چې کوم هغه په دغه ته موجود نو د وس نه لګ شي دا ویل کېږي چې وس کم دغه مشران دي نو یو نیم مشر چې کوم دی هغه راتلو سلسله شروع شوې ده. خو دې یو مې تشکر چې کوم دغه دې ته بد عمران خان نه علاوه ته پی ټی آی چې نور کم مشران دی جانگیر ترین شاه محمود قریشی علیم خان او دغه شان نور یو شمیر چې پی ٹی آئی مشران دی نو اغه برازی اغه بده ته وینا کوي. طاهر القادر چې کوم اغه هم مخ کې ویل چې د عمران خان چې کوم درنه و د اسلام آباد بندولو پاغه کې به شرکت کوو. خو ول طاهر القادر هم پرون ویل چې دای ما سره مشوره نه کړی نو په دی وجه په نهایي درنه کې دغه احتجاج کې کوم دی من بالکل هم برخه نه اخلو. نو په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف مشر ولی چې کوم دا اغه
به وینا کوي. ډیر مننه احمد الله چې د اسلام آباد نه مراته د تحریک انصاف د یو می تشکر د غونډې حال راکو. و موریدل چې دغه غونډه تحریک انصاف د هغه سلسله کې مانځي چې د پاناما اسناد په حواله باندې سپریم کورټ په دې ورستیو کې ویل چې کمیشن به جوړیږي او په دغه کې بعد تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند د شرایطو په موضوع باندې هم بحث کیږي. تحریک انصاف ګوند دا فیصله د عدالت دغه فیصله د ځان لپاره فتح بولی او یو متشکر منځي بلخوا د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه بیا وای چې سپریم کورټ خو د تیرې میاشتې راهیسې د پاناما اسنادو د پلټون لپاره په جمع کړې شو درخواستونو اوریدنه شروع کړې ده. نو تحریک انصاف لپکارو چې د وړاندې نه یې د اسلام آباد بندولو اعلان نه وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله په دې ریپورت کې راکوي.
پاکستان تحریک انصاف نن په 2 نومبر د اسلام آباد بندولو اعلان کړی او خو تیر ورځ په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو اوریدنې په محل د عدالتي کمیشن فیصلې ورستو د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل درنا په یوم تشکر کې بدل کړه. د عمران خان دی فیصلې په حق لا سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وایي چې عمران خان وینا و چې لس لکه خلک به اسلام آباد تراولي، خو د حکومت د تیاریانو ورستو نوموړي ته معلومه شوه چې حکومت یې په هیڅ صورت کې اسلام آباد بندولو ته نه پریږدي. نو ځکه یې خپل درنا په یوم تشکر کې بدل کړه.
چې دا درنو پر قیمت باندې کېږي، دا خو فیس سیونګ د پاره سپریم کورټ خبر وکړه او هغه ته سوټ کوله، ځکه چې هغه ټوله ډیپینډ کوله په خیبر پختونخوا باندې او د خیبر پختونخوا نه چې کله وته پته لګي چې څوک راځي نه، پنجاب نو هغه خلک نه راغلي او نه ولا راتلی شو نه ولا راځي. دې ځل مرکزی حکومت هغه په هیڅ قیمت پرېخل ته دی تیار نو، ځکه چې تیر ځل عمران جبه کړی وه د هغې خلاف ورزي کړې وه. په دې بنیاد حکومت ته دا ډیسیژن ډېر اسان و، لحاظه دا یوم تشکر کې ځکه بدل کړ چې لارې بم کولوشي، حکومت به ریزیسټنس هم نه کوي او په دې باندې د عزت جوش او خلک براشي.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې سپریم کورټ خو تیر میاشت د پاناما اسنادو پلټنو لپاره جمع کړې شو درخواستونو او ریدنې ورستو متعلقه کسانو ته نوټس جاری کړی وي. نو تحریک انصاف لپکار وو چې خپل درنه یې ځنډولې وي.
د دې په والي سره خو دا خبره چې راغله کال ورکو هغه شابات د خلکو زرا غونډولو یا ڈاؤن کولو، نو پاغي باندې الریډي سپریم کورټ هم خپل یو شیډول اعلان کړ چې په دې تاریخ باندې به موږ یو قسم لږه کار کوو. دا په کار دا و چې پاغي باندې پی ټی آی خپل نظر ثانی کړی و چې کله کیس په عدالت کې لغوه شنو پکا د چاغي دینا وډرا شي وي. خو بهر حال هغه خپل یو پریشر ډیولپ کاو حکومت باندې پر سپریم کورټ کم اکشن اخلي په کار دا چې داش په ګومیاشت مخ کې هغه سره نن به دا بحران نه وي.
د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې سپریم کورټ لخوا عدالتی کمیشن جوړولو فیصله نه خود عمران خان ګټه ده او نه د حکومت، بلکې د فیصلې لوجه په ملک کې روان تاو تریخوالی کې کمی راغلې ده.
په دې لحاظ سره قتل پکار دی چې سپریم کورټ د دې نوټس یو واغشت او پکې سبانه تاریخ می خې ده. اوس دواړه فریقین دي ته تیار شو چې او سپریم کورټ څه فیصله مونږ ومنو. تما په خل د دې نه خبره بل نشته. مخکېم داسې کېده شو خو په دې کې د ادم را وخت یې شو کني کمیشن جوړې دي شو مخکېم. بهرحال چې څو شو په خپل ځای باندې خو اوس دا یو نیم کال آئنده الیکشن د پاره پاتې چې په هغه کې مونږ په دې نظر سره وګورو چې ملک نور څه د سکوتونه په دې کې مداخلت نه کوي.
د ذکر دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ستمبر په 13 نیټه پر ایونت کې احتجاجي مظاهره تخپل وینا کې ویلی چې د محرم پوری وزیر اعظم نواز شریف ته وخت ورکوي چې ځان د احتساب ته وړاندې کړي او کدا سی یو نکړل نو په 2 نومبر به اسلام آباد بندوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوی په کورم ایجنسی کې یو وار بیا وسلوالو په امنیتی پوسټو بریټ کړی. د غبریټ 13 شپه نه وخت شوه د امنیتی ځواکونو یې سخت امنیتی ځواکونو ته سخت تاوانونه اړول دي. د بریډ ورسته امنیتی سرتیرو د لټون عملیات شروع کړی دی. واضح دی چې دا دویم وار دی چې وسلوالو په دوه اونیو کې په امنیتی ځواکونو د غلطه کې بریډونه وکړل. تفصیل د طارق اورګزی ریپورت کې.
د سیمې انتظامی امنیتی چارواکو تر مخه دغه پیښه د چهارشنبه په شپه شاوخوا لس بجې شوې ده چې پکې یو عسکر د زخمی کېدو نه علاوه وسلوالو امنیتی پوسته هم سوځولې ده. یو امنیتی چارواکي نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل په امنیتی پوسته برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو.
کسان لګو کسان خو په یو پنځه شپږ کسانو کنه خو بیا دې لاندې طرف ته راغلي دي. خو
زمونږ بل پوسټ طرف راغلی دی کنه جی. خو هغه پوسټ چې کوم دی پوسټ خو هغه شوی او کنه سوځي دی.
د په خبره په پیښه کې د اف سی ځواک چې کوم اسکر زخمی شوی دی حالت یې ښه نه دی او هغه ابتدایي علاج پس د ټل پوځي روغتون ته منتقل کړی دی. د دې سره یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه پوسټه چې د اف سی ځواک له 144 وینګ سره دا 2.5 ګنټې د سختې نښتې پسې واپس په خپل ولکه کې اخستې ده. خبره د غبریت پاسې لټونی عملیات پیل کړی دی. یوزای کا زمرک حسین مشال لډیو ته وایي د غبریت پاس امنیتی ساتیرو ډیره سختی شروع کړې ده. ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخلي او څوک هم د پولې اخوا او دېخوا نه پرېږدي.
سختی
دغه بریز زمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله په خپل سر اخستی ده. افغانستان پولیس سره نږدې تری منګل د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو په امنیتی پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د اکتوبر په 14 منټې په خلاصو کې پر امنیتی پوستې ځانمرګې برید کړی و چې پکې د اف سی ځواک درې سرتیري سخت زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
په پیښور کې خصوصي عدالت نن د اغمان میرمنې شربت ګولي د ضمانت درخواست رد کړې. په خبر پښتونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوې افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جدیدی نن مشال لډو ته ویل چې د فیصلې خلاف به په پیښور های کورټ کې اپیل کوي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په فیسبوک باندې لیکلي چې شربت ګوله له جیل نه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. د بلوچستان په ګډانی کې د بحری جهاز ماتول په مرکز کې د اور لګیدو له کبله د ملو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې د 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. په کورما کې افغان پولیس سره نږدې په تریمنګل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسته برید کړی چې پکې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان مرکزي بیان محمد خوراسانی دواړو منلی ده. بلخوا په کوټاخیل مومندو کې د سړک پر غاړه ښخ شوي پمان چاودنې کې یو ځایي وګړی وژل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت احرا قبول کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې سپریم کورټ به د قانون او آئین مطابق د پاناما اسنادو د پلټنو معاملې هواره کړي. نو مولي د خبر نن وفاقي کابینه غونډې ته د وینا پر مهال کړی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د منن ورځ لمانځي دی. ګوند تیر ورځ راغی چې د خپل احتجاج ختمول اعلان وکړو چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه وکړه. د افغانستان لوی سارنوالۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو عدالتي سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی سارنوال فرید حمیدي چې د سارنوالانو د ملي کانفرنس د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کم شوې خو دغه اقدامات کافي نه دي. د روس د دفاع وزارت وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د نومبر په 14 د 10 ګنټو د اوربند وړاندیز کړی دی. په ماسکو کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دفتر مشر ویلي چې روسي چارواکو د بشري حقوقو د دغه ادارې دفترونو تړلي چې کارکوونکي له ورننوتو ودروي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل شوی دی.
دا وګولې چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوري.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا پاناما اسنادو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو نه محسوسيږي چې اوس به د دې بحران څخه حل راوځي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوریت معاشرو کې سیاسي اختلافات سنوي خبره نه ده. اپوزیشن احتجاج هم کوي او جلسي او جلسونه هم، خو خپل منځي اختلافات د حد نه زیاتول همیشه د تشويش وړ وي. په تیرو وختونو کې هم دا قسمه اختلافات لوجه جمهوریت متاثر شوه دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما اسنادو عدالتي کاروایي شروع شوې ده، نو په کار دا چې نور ټول معاملات د سیاسي مذاکراتو د لارې حل کړي شي چې ملک د ترقۍ په لار روان شي او عام اولس ته راپېخ مشکلات حل شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په یو ملک کې دا قسمه سیاسي شخړې رامیست شي، نو دواړه ډلې د مذاکراتو د لارې د حل کولو کوشش کوي او که مذاکرات ممکن نه وي نو د عدالتونو مخه کوي. خو په پاکستان کې چې دا وخت روان دي نو دا ډېر د افسوس وړ دي. ورسپانې لیکي چې جمهوریت کې د احتجاج لپاره د جلسې جلوسونو حق شته، خو د خار بندولو حق هیڅ چا سره نشته. حکومت او تحریک انصاف لپاره دي چې اوس سپریم کورټ د پاناما اسنادو مقدمه اوریدنه شروع کړې ده، نو د عدالتي فیصلې انتظار دی وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هیله ده چې دواړه ډلې به په ښه ډول په عدالتي کاروایي کې ګډون وکړي، او پاکستان تحریک انصاف له هم پکار دي چې د عدالتي فیصلې راتلو پورې د هر قسمه احتجاجونو نه ډډه وکړي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت د رواني میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه په ځای ساتلي دي، کوم چې د عام اولس لپاره د اطمینان وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې کله هم د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي شي، نو ورسره د امروزه استعمال شیانو نرخونه هم زیات شي، خو چې کله دا نرخونه راکم شي، نو د امروزه استعمال شیانو نرخونه نه راکمیږي او ترانسپورټران خپل کرایانې هم نه راکموي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هر میاشت د رد بدل په ځای که په کال کې یو ځل د دې نرخونه وټاکلې شي، نو زیاته به ښه وي، ځکه چې دا شان به عام اولس او کاروباري خلک د پریشانۍ نه بچ شي، او هر میاشت به د امروزه استعمال شیانو نرخونو کې اضافه هم نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پاکستانی حکومت غږ کړی چې د تحریک انصاف نیول شوي غړي دې خوشي کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې ساروان چمتو دي چې په افغانستان کې د ممکنه جنگي جرمونو او د بشر پر ضد شو جرمونو په اړه بشپړه تحقیقات وکړي. د دواړو ریپورټونو لنډیز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړه ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې نیول شوي سیاسي غړي دي خوشي کړي، د خلکو له تګ راتګ ځخیزي بندیز لري کړي، او هغه ټول مناسب اقدامات تي وکړي چې لمخې خلک په پرامن توګه د راغونډېدو حق استعمالولای شي. سازمان دا شخ په داسې وخت کې کړي چې پاکستانی چارواکو د تحریک انصاف د ملاتړ پر ضد کاروای پیل کړي، چې پکې د هغوی پر ضد د زور استعمال هم شامل دی. خو له دې سره سره د بخښنې نړیوال سازمان د تحریک انصاف د غړیو له لوري د خبریالانو پر ضد د تشدد پر استعمال هم اندېښنه ښودلې ده. د تحریک انصاف غړي غواړي چې رسنۍ دي د دې ګوند احتجاج ته په خپلو خبرونو کې زیات ځای ورکړي. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجلې په خپل ځانګړي ریپورت کې ویلي د جنایتونو د نړیوال عدالت آی سی سی د څارنوال دفتر چمتو دی چې د ممکنه جنگي جرمونو او د بشر پر ضد د جنایتونو په اړه بشپړه پلټنې وکړي. په دې پلټنې کې امریکا هم شامله ده. مجلې دا خبره د ځینو هغو سرچینو له خولې کړې چې په دې موضوع خبر دي. مجله وایي د جنایتونو نړیوال عدالت کدا ګام واخلي، نو دا به لومړی ځل وي چې عدالت په رسمي توګه د امریکایي اقداماتو جاج اخلي، او شایي له دې سره عدالت له واشنگتن سره په ټکر کې شي. ګڼو سرچینو اشاره ورکړي چې لوی څارنوال فیتو بنسوډا به وغواړي چې په راتلونکو څو هفتو کې پلټنې پیل کړي، او شاید دا کار د امریکا تر ولسمشریزه ټاکنو وروسته او د کال تر بشپړېدو وړاندې وکړي. فارن پالیسي وایي امریکایي چارواکي په دې نږدو ورځو کې د ممکنه پلټنو د بحث لپاره هیک ته تللي وو، او د پلټنو پر چوکاټې اندېښنه ښودلې وه. مجله وایي که پلټنې پایل هم سي، خو څرګنده نه ده چې آیا څارنوال به کله هم وکولای سي چې د امریکا پر ضد تورونه مخې ته راوړي او که نه. د داسې کولو لپاره به د څارنوال دفتر د اوسنیو په مقابل کې نور هم مهم ثبوتونو ته ضرورت ولري. د جنایتونو نړیواله محکمه په عادي حالت کې په ابتدایي پلټنو کې له عیني شاهدانو سره مرکې نه کوي، شهادتونه نه راټولوي، او نه هم عدلی معاینات کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته د امریکا د ډیموکراتیک ګوند مشرانو تور پورې کړی چې د استخباراتي ادارې اف بی آی مشر جیمز اکومی د حساسو معلوماتو په اړه دوه ګونې معیار لري. دا په داسې حال کې ده چې جیمز اکومی د روس نومې په انټرنیټي حمله کوونکو کې د شاملولو نه انکار کړی دی. د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت درته زمونږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران د استخباراتي ادارې اف بی آی په مشر جیمز کومی لدی وجه غوسه شوی دی چې نوموړي د روس نوم په انټرنیټي حمله کوونکو کې له شاملولو انکار وکړ. رپورٹ وای جیمز کومی تیرونه کانګرس ته داغو معلومات ورکولو لدی وجه خپل ځان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنس په سیاسي مقابله کې راوست چې اف بی آی د هیلری کلینټن د نوو ایمیلونو پلټنې کوي. سی این بی سی شبکې د اکتوبر په 1 نیټه راپور ورکړ چې جیمز کومی د امریکا امنیتي او د کمی استخباراتي ادارو لخوا د اکتوبر په 1 نیټه په جاری شوی اغه اعلامیه کې له شاملېدو انکار وکړ چې د ډیموکرات ګوند د هک شوو ایمیلونو په اړه وو. جیمز کومی له دې ویلو سره د امریکا استخباراتي ادارو له پریکړې سره مخالفت وکړ چې انتخاباتو ته وخت نږدې دی او نه غواړي چې دته په انتخاباتو کې د اثر اچونکو په توګه وکتل شي. د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مشر روبی موک ویلي د هیلری کلینټن د نوو ایمیلونو د پلټنو وړاندې د روس نوم په هکونکو کې په شاملولو د جیمز کومی تحفظات څرګنده دوګونی معیار دی. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند یو مشر هری ریډ په جیمز کومی تور پورې کړی چې نوموړی د حساسو معلوماتو په اړه دوګونی معیار لري او دا خبره د هغه ارادې څرګندونه کوي چې پر یو ګوند بل ته ترجیح ورکول کیږي. هری ریډ ویلي جیمز کومی د امریکا د هغه وفاقي قانون خلاف ورزي کړې ده چې حکومتي کارکونکي په شخصي توګه په انتخاباتو کې د شاملولو نه منع کوي. په داسې حال کې چې د ډیموکرات ګوند غړي په جیمز کومی نیوکې کوي، هیلری کلینټن پر ډونلډ ټرمپ تورونو لګولو ته دوام ورکړی او وایي چې ډونلډ ټرمپ د روسیې په اړه نرم دریس لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی چې سرته ورسیږي نو هم په دې سپو بیا پورا پښپګو بجو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د مومندو په سیلوګو بانډه کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومانی ناستې وي او سبق وایي. په مومندو کې یو سل اوو سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شوي دي، خو یو سلویخ کمیونټي سکولونه د فاټا سیکرټریټ لخوا بیا بند شوي دي. د سیلوګو بانډې د دغه سکول ماشومان د لارو آبادو کلونه دغلته سبق لرازي او دا ځکه چې په شپږ کیلومتره کې ورسره کوم سرکاري سکول نشته دی. په دې اړه نور تفصیل زمونږ خبريال شانواز ترک ځای راکوي.
دا محمد جنسی په سیلوګو بانډه کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومان ناستې وي او زده کړې کوي. سیلوګو بانډه د پنډیالې تحصیل سیمه ده چې سرکاري سکولونه پکې نشته، نو د سیمې ولس یې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو نه د تعلیمي ادارو د جوړونې غوښتنه کوي.
سباګل
سویم کې سباګل
دیم کې دیوار پکې نشته، ځناور را راځي، اوبو ضرورت دی، ایزم پکې بجلی پکې نشته لري، استادم پکې یاو دی.
علیشا موږ سکول کې دیوال نشته، د منځ ځناور راځي نو
په محمد کې یو سل او سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شوي، ولی یو څلويخ کمیونټي سکولونه د فاټا سیکرټریټ لخوا بند شوي. د روان کال په 1 مارچ څلويخ سکولونه چې د یو نړیوال ادارې آی آر سی په مرسته شروع شوي هم بند شوي، او د دغه سکولونو نه یو شمیر ماشومان او ماشومان هم متاثر شوي.
ډیر ښه سکول دي، دي جناکون ډیر خو ډیر ښه خوشاله وي، او بچو ډیر لوی جناکای بول راځي. بچو هغه خاص تنخوا به بند شو، نو بس غولار کوټه دی باغ سیر لا چوراد کو کور ور کړه. د زمون استاد غټ خواره وکړو زیا او بي پي اس وکړ پاره د خدای پر راځي وکړه. خو بس بچو زمون غفسروست نه ملک
د سیلوګو بانډې دغه سکول کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا یو استاد چې تماش خان نومیږي مقرر دی چې میاشتنی معاش 15,000 روپۍ دی، او دی وایي چې د هغه سره له 80 زیات ماشومان او ماشومان سکول کې داخل دي.
بولته ډېر تکلیف دی، وړه ټول په تنده باندې ټول ورځ دغه کوي پاس کوي، سورې بلډنګ هم دلته دام نشته، که باران یو دغه نو هغه په هغه ورځ باندې موږ چټي د ناستې پاسې زیات مشکلات دي.
د سیلوګو بانډې دغه سکول ماشومان د لرو آبادو کلونه سبق لرازي، او دا ځکه چې په شپږ کیلومتره کې ورسره کوم سرکاري سکول نشته. خو د پنځم جمعات نه ورستو د ولس په وینا 10% ماشومان خپل تعلیم جاري ساتي او نور زده کوونکي سبق پرېږدي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خلاف د دوه سیاسي ګوندونو غړیو صغرا امام او نیمه کشور یو ځای شوې دي. دوی وای کوشش کوي چې په دې اړه په ټولنه کې پوهاوی پیدا کړل شي او داسې وژنو کې هیڅ غیرت نشته دی. د دې مقاله مهمه برخه له فرخنده صداورو
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال ګڼ شمېر خزې وژل کیږي او اوس که څه هم په دغه هیواد کې داسې وژنو خلاف یو قانون منظور کړل شو خو لا هم د غیرت په نامه د وژنو راپورونه د پاکستان په مطبوعاتو کې راځي. نیما کشور او صغرا امام چې د دوو جدا جدا سیاسي ګوندونو سره تړاو لري اوس په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو خلاف مبارزه کوي. صغرا امام چې د پیپلز ګوند سره تړاو لري وایي غواړي چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي. اسوسییټډ پریس لیکي دواړه د مختلفو سیمو او ګوندونو ندي خو مقصد یې یو دی او هغه دا چې څنګه په ټولنه کې د ناموسي وژنو د ودرولو په اړه پوهه پیدا کړي. خبري ایجنسی لیکي په دغه هیواد کې زیاتره په تیرو وختونو کې د ناموسي وژنو کې ککړ کسان کچیر ته پولیس نیولې هم دي نو ورستو خوشی شوي دي او بیا اکثره په داسې پیښو کې ککړ کسان هم د کورنۍ غړي وي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د داسې وژنو خلاف په قانون کې ویل شوي دي چې کچیر متاثره کورنۍ وغواړي نو کولی شي چې د غیرت په نامه د وژل شوې ښځې په بدل کې تاوان واخلي او یا په داسې وژنو کې ککړ کسان وبخي ځکه چې په داسې وژنو کې ککړ کسان اکثره هم د کورنۍ غړي وي. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې بیا په دغه قانون سختی نیوکې هم کوي چې دوی په دغه قانون کې د بخښنې گنجائش پرې خو دي. صغرا امام وایي دوی له داسې ډېر خزې راضي او خپل مشکلات ورته بیانوي خو اوس خبره دا ده چې څنګه د خزې د داسې پیښو خوندي وساتل شي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې اکثره داسې ناموسي وژنې د خوښۍ په واده کولو هم کیږي او یا بیا نورې داسې خبرې وي چې باید اوس پرې په ټولنه او پارلمان کې بحث وشي. صغرا امام او نیما کشور وایي باید په دغه قانون کې دا بدلون وشي چې په ناموسي وژنو کې ککړو کسانو ته د معافۍ ورکولو پر ځای سخته سزا ورکړل شي. د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وتره کوم بس ماده
دي کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلوم
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې درته د نن ورځې اخیری خبری غړی وړاندې کوو. ورزو مومند جنسی ته دغل تکې د قدرتۍ افاتونو پر ضد د مبارزې لپاره خلکو ته تربیت ورکړل شوې ده. دا چې دغه تربیت سمره ورکړل شوې ده او د کمې ادارې لخوا ورکړل شوې ده د شانواز ترګزی ریپورت کې حال ورو
د قدرتۍ افاتونو په دوران د خطرونو د بچکیدو لپاره مقرر ټیم یا ډیزاستر ریسک ټیم پټی باندې کې د عملی کار مظاهره وکړه. د محمد ایجنسی د هلال احمر پاکستان څنګه لخوا د یاد ټیم غړي یاد سیمې ته لاړل او هغه ځای کې د ولسمه معلومات راغونډ کړل. په سیمه کې د بلچو او کودارو په واسطه لارې جوړې کړې او ولسته د سیلابونو نه د بچکیدو تربیت هم ورکړه.
امیر خان ولج په ګنټي او بلچو مزدوري کوو کړې یو ځکه کولای بل ځکه ډېړي کو ټیم ولاته یې ستاسو څخه تکلیف دي او ولاته دغه تکلیف دی او بو تکلیف تر ته ډیر دی.
فضلی امین په دواړو سترګو مزدور 22 کلن ځوان دی او هغه وای چې د هغوی کله شپک کا لوړان دی راغلی سیلاونو تباہ کړو. د هغوی د کلی یو شمیر خلک دغه سیلاونو کې زخمیان شوي هم وو او فضل امین هم نن د خطرې په وخت د ځان بچ کولو تربیت کې برخه واخیسته.
لومړی خو دا کوم چې باران یې لکه په سوري باندې ځان ساتم ونه ګرځم بل خو لاړ نشم شور به کوي بس هغه تنیمه دا کوم ځان به شور نه بل ځنډې ته زور کوم په چوکا باندې چې ډانګ باندې قلاره ځم بس وړه جواره به ځان ته بل ډانګ باندې معلوم چې دا خټه ده کلکه دا پسته دا کاڼې دی.
د یاد ټیم د قبایلي سیمو مشر شهریار خان وویل چې هغوی اول خپل رضاکاران تربیه کړي او بیا دغه تنان د کلي ولسته تربیت ورکوي چې د قدرتي حادثو په وخت کوم رقم حفاظتي ګامونه پورته کړي.
قدرتي آفت راځي یا بل داسې سواقع راځي نو په هغې کې لومبی د ریسپانس والا کس چې وي هغه هم دغه کمیونټي وي. نو دې دپاره مونږ هم د دې کمیونټي نه د 15 ځوانانو رضاکارانو یو تنظیم تیار کړی دی.
په محمود ایجنسۍ کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر له 800 اوښتی او دوی وړاندې هم په سیلاونو او زلزلو کې خپل خدمات ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو افغانستان ته د غلطه کې په ننګرهار ولایت جلال آباد کې یو شمیر ځوانانو د جرنالیزم یا صحافت درې میاشتنی کورس سرته رسولې دي او دغه لړکی سندونه یا سرټیفیکټونه ترلاسه کړي دي. د جلال آباد نه زمنګ خبريال باز محمد عابد یې نور تفصیل راکوي.
جلال آباد یو ګڼمیش تخار دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې ډیر کم شمیرې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او په زرګونه تنه یې د لوړو او مسلکي زده کړو بې برخې پاتې کیږي. خو په جلال آباد ښار کې یو شمیر مدني ټولنې هم شته چې ځوانان په لنډمهالو کورسونو کې په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو څخه یو هم د 57 ستوري مسلکي انسټیټیوټ دی چې ځوانانو ته یې د ژورنالیزم او ویناوالۍ کورس په وړیا توګه پرانستی دی. له دغه انسټیټیوټ څخه په لومړۍ دوره کې 4500 تنه ځوانان فارغ شول. په دې اړه د یاد انسټیټیوټ مرستیال سراج الدین حلیمزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
57 ستوري مسلکي انسټیټیوټ په ټوله ختیځه سیمه کې 4500 تنه ځوانان په ژورنالیستیک برخه کې هوايي عملی او نظری زده کړې ورکړي دي. دوی ته ځوانان چې د ژورنالیستیک ډګر سره مینه لري دوی ته مونږ په وړیا ډول زده کړې ورکوو بغیر له کوم امتیاز څخه.
له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله وو چې د ژورنالیزم او ویناوالۍ په برخه کې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مانم شجاع الدین رفیع دی زما د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه او ما غوښتل چې د ټولنې خبره د ناخوالې د دردونه د چارواکو ته ورسوم او همدې د خاطر زه راغلم د ژورنالیزم پروګرام کې مې داخله وکړلو او خوشبختانه چې نن زموږ د فراغت غونډه ده.
نوم مې فرید الله فاروقي ده او غواړم چې د ژورنالیزم له لارې ټولنې ته خدمت وکړم. دغه درې میاشتنی پروګرام په وړیا ډول او استادانو راویه موږ سره ډېره ښه راویه وه تدریسي ماحول هم ښه وو موږ هم ته خوشحاله یو او په ډېر ښه میتو دي فارغان.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د نشراتو امیر محمد کریم ناصری د یاد انسټیټیوټ هاسي وستایلی او له نورو خصوصي تعلیمي مرکزونو څخه یې هیله وکړه چې ځوانانو ته په وړیا توګه د زده کړو زمینې برابرې کړي.
د پوهنې ریاست په سجتوب زه ترې مننه کوم. دوی د بې وزله ځوانانو په روزنه کې بې غوري نه ده کړې او تلې هڅه کړې ده. همداراز په نورو انسټیټیوټونو او نورو اداراتو باندې موږ غږ کوو چې هغه بې وزله زده کوونکي چې دغه د زده کړې له ستر نعمت نه بې برخې دي د اقتصادي ستونزو له کبله هغوی ته دا زمینه برابره کړي چې خپل زده کړې په وړیا ډول په یادو مراکزو کې ترسره کړي.
د یاد انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی سره تر 2500 تنو پورې ځوانانو خپل نمونه ثبت کړي چې په راتلونکو څلورو دورو کې به یې د ژورنالیزم په ډګر کې په نظری او عملی بڼه په زده کړو سنبال کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی به غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د پیښور په نشتر حال کې 13 ورځ د وتلی سندرغاړي خیال محمد په درناوي کې ولو یو غونډه تر سره شوه چې پکې د نوموړي تر څنګ نور سندرغاړو شاعرانو خبريالانو او عام ولس هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی وو. په دغه موقع په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کونسل جنرال عبدالله وحید پویان د افغانستان حکومت لخوا د استاد خیال محمد د پاره د میربچا خان علي میډال او ورسره د یو نیم لک روپو د مالی مرستې اعلان وکړ. د سره سره په دستور کې نوموړي ته په سر تاج هم کېښودل شو. د غونډې حال د محمد عمران رپورټ کې ورو.
د پاکستان او افغانستان د خبريالانو د سازمان پاک افغان جرنالست پیس فورم لخوا د پښتو موسیقي د غزل بادشاہ په نوم یاد هنرمند خاغلی خیال محمد استاد ته د هغه د فني خدماتو په ویاړ را جوړ شوی دستوري پر وخت نوموړي سندرغاړي مشال ریډیو سر په ځانګړو خبرو کې ویل چې هغه د پښتو د موسیقي د پاره په کړو خدماتو باندې نن خوشاله دي چې په اعتراف کې ورته د هغه په ژوندانه په خپل پښتانه درناوي ورکړي.
ما سره کې الفاظ نشته چې زه څومره خوشاله یم او زما د پاره څومره خوشاله له ورځ او چې چا مانځلې دا نو هغه ډېر ستر ویاړ خلک دي چې ماته یو مرې عزت راغ او خو دې وکړي چې دا هر چا سره دا ورځ مانځلې شي.
په دغه دستور کې د افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا د میر بچا خان میډال د ورکولو اعلان په خیبر پښتونخوا کې افغان کونسل جنرال عبدالله وحید پویانو کو. نوموړي په دغه مهال د افغان ولسمشر لخوا د استاد خیال محمد په نوم را لېږل شوی پیغام هم واورو.
د نوموړي د خو غوړه او قدر وړ خدمتونو د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپږمې ماده د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقي د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان عالی دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
نوموړي خیال محمد ته د یو نیم لک روپو د نغد مالی مرستو ورکولو اویل او دای هم اعلان وکړو چې را روان اونۍ کې به د پیښور په افغان کونسلګری کې د خیال محمد استاد لپاره یو ځانګړی دستوره را جوړی چې پکې به پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال دغه میډال استاد خیال محمد ته ورکړي. د دې میډال او مالی مرستو په اړه استاد خیال محمد په ځانګړي ډول د افغانستان د دولت مننه وکړه.
داغی لوی وایل ته سلام کوم او دا غو ډیر مننه کوم چې ما ته دومره عزت راکو افغانستان کې او زه خپل راغلم يم ډیر خو دا نور خوشحالي ده د دې د پاسه چې دومره عزت مال راکو چې افغانستان نصر نه ما ته مډال رولې غلو زما یې قدر کولته ما خام منزلو نو زه ډیر خوشاله یم.
په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو. نوموړي د پښتو موسیقي لپاره د استاد خیال محمد د خدماتو ستاینه وکړه او هغه ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. محمد عمران، مشال ریډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی پای ته رسیدلې. یو په اخر کې یو وار بیا د ګولیاز نه د خبرون لنډې زورو.
په پیښور کې یو خصوصي عدالت د افغان میرمنې شربت ګل د ضمانت درخواست رد کړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی نن مشال رډیو ته ویلي چې د فیصلې خلاف به په پیښور های کورټ کې اپیل کوي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې چې شربت ګل له جیل نه روغتون ته منتقل کړل شوی ده. د بلوچستان په ګډانی کې د بهري جاز ماتول په مرکز کې د اور لګیدو له کبله د ملو شمیر ولسو ته رسیدلی دی. په پیښه کې 500 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. په کورم کې افغان پولیس سره نږدې په تری منګل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسټه بریټ کړي چې پکې یو سرتیر ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري طریق طالبان پاکستان حکیم الله مسعود او طریق طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی دواړو منلې ده. بلخوا په کوډاخیل مومند کې د سړک پر غاړه د خښوي په ماین په چاودنه کې یو ځای وګړي بدل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي ده. دا پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې سپریم کورٹ به د قانون او آئین مطابق د پانام استادو د پلټنو معاملې هوار کړي. نوموړي دا خبره نن د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د منن ورځ نمانځي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو عدالتي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی چې د څارنوالانو د ملي کانفرنس د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کم شوي خو دغه اقدامات کافي نه دي. د روس د دفاع وزارت وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د نومبر په 4مه د لسو ګنټو د اوربند وړاندیز کړی دی. په ماسکو کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دفتر مشر ویل چې روسي چارواکو د بشري حقوقو د دغه ادارې دفترونه تړلي چې کارکوونکي له ورننوتو ودروي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وای په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل شوی دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سره ورسېده. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجو به سلام پښتونخوا په غاګ یو ور بیا تاسو ته ریګو اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو ګولیاز او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.